دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دو نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او فرخنده اسد درته راغلاست وایو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه حجره هم در خبرو، خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان دا فرخنده اسد.
تمه ده چې د فاټا په اړه یو ترمیمي بل د اکتوبر په 28مه د قومي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړی شي. د پاکستان د حکومت او پی آی ای د پارټانو ترمنځ روانې شخړې له وجې ګڼ پروازونه د ځنډ ښکار شوي دي، او امریکا او نیټو د ترکی په فضايي حدودو کې د روس ته مداخلې غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل: تما سرګندېږي چې د فاټا په اړه یو ترمیمي بل د اکتوبر په 28مه د قومي اسمبلی په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې کړی شي. په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د آئین 240مه ماده دې ختم کړی شي او فاټا ته دې د ملک ته نورو سیمو برابر حیثیت ورکړی شي. د باجاور نه د حکمران ګوند مسلم لیگ نن په نمائندګۍ د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین د نهې په ورځ بشان لډیو ته ویلي چې د فاټا د موجوده حالت بدول لپاره ضروری ده چې دغه تجویز کړی شوی په متفقه توګه د قومي اسمبلی نه منظور شي.
دا یو تاریخي بل دی چې په اسمبلی کې د قبایلو مشرانو پیش کړی دی، او دې ته د قبایلي عوامو ډېر لوی امیدونه وابسته دي.
د فاټانا د پارلمان منتخب غړو دا تجویز کړي شوی بل د ستمبر په 9مه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړي وو چې پکې ویل شوی فاټا د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. په دې وروستیو کې په دغه تجویز د فاټا د یو شمیر مشرانو او ځینې سیاسي ګوندونو تنقید هم مخې ته راغلی دی. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرخې پی آی ای او د پایلټانو ترمنځ له 1300 راهیسه پیل شوې لانجه لا هم روانه ده، چې له کبله یې په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د پاکستان د پایلټانو د ټولنې مشر کیپټن عامر هاشمی پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د پی آی ای د مشر سره په خبرو کولو کې بریالي شوي نه دي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د ملکی هوایي ادارې سیول ایویشن د ویان شیر علي خان لخوا نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پایلټ ټانو لخوا وړاندې شوی غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. نوموړی وایي د پایلټانو احتجاج د حاجیانو او نورو مسافرو په تګ راتګ کې ستونزې مخې ته راوستي چې دوی د ختمولو هڅه کوي. د پی آی ای پایلټان د تنخواګانو د زیاتولو او د پروازونو د مشر د لری کولو غوښتنې کوي. پرون د سینټ په غونډه کې یو شمېر سینټرانو د مینا د پیښې په لړ کې په حکومتي اقداماتو تنقید وکړ. سینټرانو په سعودي حکومت هم نیوکې وکړې او په دای هم وویل چې سعودي حکومت هر کال د حاجیانو نه په لکونو روپۍ اخلي خو انتظامات یې ناقصوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې باید د پاکستان حکومت د حاجیانو لپاره ښه انتظامات یقیني کړي.
پاکستان چې کوم حکومت مرکزی حکومت وزارت حج چې دی، افسوس دغه د دوی هر وخت سعودي حکومت د غلط کارونو د دفاع کوي.
بلخوا د ډیرو حاجیانو سامانونه هم لانه دي رسیدلي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په دوه ورځنی دوره کوټه ته تللی دی. په اسلام آباد کې د صدر ممنون حسین د دفتر نه جاری شوی و خبر پاڼه وایي چې نوموړی به د بلوچستان د گورنر محمد خان اڅکزی او وزیر اعلی عبدالملک بلوچ سره ویني، او د امنیتي حالاتو ترڅنګ په صوبه کې روان د ترقیاتي عمل جاج به هم اخلي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په دارالامان کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د سلورو ځانمرګو بریدکونکو په وجل کېدو سره پای ته ورسېده. د کابل امنیه کمانډان امنیه ویاند عبدالله کریمی مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې اووه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. دغه پیښه تیر شپه شاوخوا په 8 بجو د کابل ښار د اوومې امنیتي حوزې نږدې د دارالامان په سړک روسي سفارت ته څیرمه شوې وه. وسلوالو طالبانو د دغې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او زیاتوي چې د ملي امنیت یوې ودانۍ ته ننوتلي وو او دولتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر وایي ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي دا سرګندونې پرون په خپل دفتر کې له افغانستانه ورغلیو خبریالانو ته کړي. هغه زیاتوي
په دې حالاتو کې د جنګ نه د ټول نه زیات کا پاکستان تاسو شوې ده، نو اکه دا غره سیوا پاکستان تاسو شوې ده او اکه زموږ په تاسو شوې ده چې زموږ کار باور ختم کړو، زموږ د څه ختم کړو، نو مشکلات زموږ په شریک باندې.
اسد کیسر دا هم اول چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د خصاتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملې. تاسو مشال ریډیو ته وګی. اروپای ټولنې په افغانستان کې د 500 سزا د بندیدو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبندن دا خبره د اعدام د بندیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې. نوموړي خبريالانو ته وویل چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو ته لار جوړ کړي. مایکل میلبند هم وویل د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت نشتون له امله دا مهمه ده چې حکومت د لپاره د 500 سزا عملی نکړي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په 3مه په یو روختون د هوایی بریټ پلټنه د امریکای نېټو او افغان حکومت لخوا روانه ده، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروری دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون تیر ورځ ویلی بو چې د اکتوبر د 3مه د پیښې دی پوره پلټنه وشي، خو د هغه ویان سټیپان دویاریک پرون اویل چې لومړی باید نورې پلټنه هم سرته ورسیږي. او بل خبر دا چې امریکا او نیټو د ترکی په فضائي حدود کې د روس ته مداخله غندنه کړې ده. انکره وایي د اکتوبر په 3مه نیټه د روسی جنگي الوتکې لخوا د دوی د فضائي حدودو سرغړونې ترکی جنگي الوتکې په حرکت کې راوستي. دوی وایي د اکتوبر په 4مه نیټه هم یو ناپیژند جنگي الوتکې د دوی حدودو ته داخله شوې و. د روس دفاع وزارت وایي د دوی الوتکې د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکی هوایي حدودو ته داخله شوې و. پرون لې بیړنۍ غونډې وروسته ناټو اول اتحادي هیوادونه د ترکی په حدودو کې د دې سرغړونې په سرخط احتجاج کوي. دا خبرونه
نن د نهي بورس د پیښور کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سلسلو روپی 25 پیسې غسل کیږي او په یو سلسلو روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل 50 روپی 90 پیسې او په یو سل 50 روپی 60 پیسې. یو یورو په یو سل 45 روپی 25 پیسې او په یو سل 45 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپی 25 پیسې او په 28 روپی 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپی 40 پیسې او په 28 روپی 55 پیسې. یو افغاني په یورو په شپېته پیسې او په یورو په شپږ شپېته پیسې. او 250 ایراني ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 200 ایراني ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 20، بنو کې 22 او 21 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تازه مشال رادیو ته وګیاست اوس موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه 20 کیلو هرتز اوري. د پاکستان سینټ د مینا ټیل ماټیل پیښې پاړه پر سعودي عرب او پاکستانی حکومت انتقاد کړی دی.
افسوس دغه د دې هر وخت سعودي حکومت د غلط کارونو دفاع کوي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر وایي د اسلام آباد او کابل خراب اړي کی نشي زغملای. د کابل امنیتي چارواکي وایي د روسیې له سفارت سره نږدې برید کوونکي وژلې دي. په داسې حال کې چې په کندوز کې خطر روانه ده، پښتنه ده چې وسلواله دومره ډېرې وسلې له کوم ځای ترلاسه کړي.
کندوز ته سکوت ورکړي، د دولت یو ډېر زیات اندازه وسلې د طالبانو لاسته ورنلې.
او پوجره خبرونه کې مو د قبایلی سیمو عدالتي نظام پر اصلاحاتو باس کړی دي.
کیرټور قبایلی سیمه مطالبه دا و چې مونږ ته د ایجنسی په ساته باندې یو اډیشنل جج راکړي، مونږ ته سیول جج راکړي.
له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان سینټ د مینا ټیل ماټیل پیښې پاړه د سعودي عرب پر او بے پرواہی انتقاد کړی دی او ویلی دی چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب غیر ضروری دفاع کوي. هلته دا غیزمنو شوی او حاجیانو کورنۍ هم د پاکستان حکومت پر ګامونو نیوکه کوي او وایي اسلام آباد ورسره هڅه مرسته ونه کړه چې څنګه پکار و. راوی اکرم خان تفصیل راکوي.
د سعودي عرب لخوا د مینا په حادثه کې ورکړې شوې د مړو شو حاجیانو شمیر په اړه د ګل پورس پاکستان په سینټ کې تنقید شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکر د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت خپل حاجیانو لپاره د ضرورت په وخت هغه سي اقدامات نه کړ چې څنګه پکار وو. سینټر عثمان کاکر د سعودي عرب په چارواکو تنقید وکړو چې د حاجیانو په ذریعه هر کال د اربونو ډالرو آمدن حاصلوي خو حاجیانو لپاره انتظامات ناکسوي. دی وايي
پاکستان څخه حکومت مرکزی حکومت وزارت یې اچ دی افسوس دغه دوی هر وخت سعودي حکومت د غلط کارونو دوی دفاع کوي. پاکستان میډیا هم د غلط کارونو د سعودي دفاع کوي. لکه دا یو حقایق دی، شل لکه مسلمانان تر دې فرضای حج دپاره او تاسو دونه غیر سجدګي کوئ، د سعودي حکومت د بې انتظامي او د هغوی د حاجیانو د ښه خدمت دفاع کوئ. نو دا رویه چې زموږ د حکومت غه نو سعودي حکومت چې دی هغه بالکل په دې کار کې ناکامه دی.
سینیټر عثمان کاکر دا هم وویل پکار ده چې د سعودي عرب حکومت د اسلامي ملکونو یو مشترکه کمیټي د حج انتظاماتو لپاره جوړه کړي او د هغوی د فیصلو نه پسې د حج انتظامات کوي. د راپورونو تر مخه د سینیټ د اجلاس په وخت د پاکستان پیپلز کون سینیټر فرحت الله بابر غوښتنه وکړه چې پاکستان حکومت دې د پیښې په تحقیقاتو نظر وساتي او سعودي حکومت ته درخواست وکړی شي چې پاکستان ته وویل شي چې څومره حاجیان د مینا په حادثه کې مړه شوي دي. په سینټ کې د سوال او جواب په وخت د مذهبي امور وزیر مملکت پیر امیر الحسن سینټ ته وویل چې د پاکستان حکومت د لادرکه حاجیانو لټولو لپاره هر ممکن کوشش کوي. د ده په وینا چې حادثه مخې ته راتلو نه پس د پاکستان چارواکو د پاکستاني حاجیانو کومک شروع کړی و، خو د سعودي عرب د چارواکو لخوا د دوی امدادي هلې ځلې ودرول شوې وې. که یو خوا د مینا حادثې په اړه د پاکستان د سینټ غړي تنقید کوي، نو بل خوا د لادرکه شوو حاجیانو کورنۍ د پاکستان حکومت د اقداماتو نه مطمئنه نه دي او وایي چې حکومت د دوی د خپلوانو په لټولو کې په سمه توګه کومک ونه کړو. مشال ایډیو سره په خبرو کې د بردیر اوسیدونکي سلیم خان وویل چې مور یې لادرکه شوې وه او بیا هلته پاکستاني چارواکو خاورو ته سپارلې وه، خو دوی له یې اطلاع په سعودي عرب کې د ښخېدو نه پس ورکړه. دی وایي
مونږ ته مخکې خبر نه و راکړی شوی، کله چې د پنج شو هغې نه بعد مونږ ته وینا وکړی شو، حالانکه د هغې څه خپل کاډر ورسره و، خو بیا هم مونږ ته د هغې باره کې اطلاع را نه کړه شوه. زمونږ وفاقي وزیر صاحب ورلو هغه مونږ ته دا خبره وکړه چې زما څه وس نه ورځي، دا زمونږ د وزیر صاحب خبره ده. نو اقدامات چین او هغې باره کې به څه وویل شي، ګنه هلته څه شته، نو اقدام هغې باره کې مونږ څه ووایو. داسې
د پاکستان سرکاري ریډیو په سعودي عرب کې د پاکستان د سفیر د خولې وایي چې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمېر 80 ته ورسېدو چې پکې 2 د مکه په ادیره کې ښخ کړی شوي دي او 450 اوس هم لادرکه دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي افغانستان او پاکستان دواړه له ناامنۍ ډیر اغیزمن شوي دي. د تیر ماښام د اسمبلی په تالار کې د افغانستان خبریالانو یو پلاوي ته د وینا پر مهال وویل دا نشي زغملی چې د اسلام آباد او کابل اړیکې دې خراب وي. په غونډه کې ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ دې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د سولې او ثبات لپاره خپل رول ولوبوي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د افغانستان د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې پاکستان د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملی او پکار ده د دواړو خواو رسنۍ دې لړ کې مثبت کردار ولوبوي.
مشکلات پاکستان برداشت کو افغانستان سے تعلقات خراب افغانستان کو دن پر جو اساس اهمیت لري ډیر یو اساسي وطن دي زموږ لپاره. زموږ د توقع ساتلو میډیا نه چې ان شاء الله تعالی چې کوم د پاکستان او د افغانستان مس کې کومه مس انډرسټینډینګ ورته ورته به وو د دې خلک په مو په کولی په میډیا کې د دې ده.
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې د افغانستان ځنی خبریالانو په پاکستانی رسنیو تورونه ولګول چې په قندوز کې د وسلوالو د برید پرنګ د پیښو په لړ کې د پاکستان ځنی رسنیو مثبت کردار نه دی لوبولې او په پاکستان کې د افغانستان د ټي وي چینلونو د خودلو اجازه هم په ګرانه ترلاسه کیږي. هم په دې لړ کې ځنی افغان جرنالیستانو مشال ریډیو ته وویل
زما نوم پښتنه رفزی ده، د شمشاد ریډیو ټلویزیون د خوځو د خبرونې پروډوسر او وایانده. که د اقتصاد لپاره وي، که د امنیت لپاره وي، که د پسولې راوستلو کې وي، که په عامه ذهنیت ورکولو کې وي، میډیا ډیر زیات مهم رول لري چې دا د دولت او د خلکو ترمنځ یا د خلکو ژبه د خلکو لپاره. نو کچیر دغه په واقعي شکل سره ماغه سچې صحیح معلومات وي، یعنی کلیئر انفارمیشن وي چې هغه خلکو ته ورورسیږي، هغه اصلي تصویر ورورسیږي، نو زما په اند دا کولای شي چې یو ښه ذهنیت هم په افغانستان کې رامنځته کړي او هم په پاکستان کې رامنځته کړي. خدای چې خپل افغاني میډیا دلته نشرات پیل کړي، نو سره هغه نه به دغه ښه ذهنیت رامنځته شي.
زبدل سمت سراجم دی کلکسیز افغانستان سینیر پروگرام ادوائزر. پس بویگه چه میدیا دیر زیاد یه مهم رکن ده ده دموکراسی او دا ذهنیت جوڑه ای جورنالستان کولشی چه ده مثبت تغییرات و پراوستلو که او همچنان در روابط و پخه کولو که دیر رغن در ولو بایی
ده پختونخوا ده ایسملی ده سپیکر اسد قیصر سره ده افغان خبریالانو پده غونده کی پده خبره تنگا روشو چه ده دوارو هیوادونو رسنه دی په یو بل ده تورونو پزه ده ترگره ده اثراتو ده لمن زورلو لپاره کردار ولو ببی. غلام غوث، مشال ریدیو، پیخور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه وبجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
او اوریدونکو دامه د ډیوا رادیو خبرتیا واورید د مهال تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او همداراز پر www.mashalradio.com اوریدای شي. اوس ورځو کابل ته. د کابل امنیه قومندانۍ وای په دارالامان سیمه کې د روسیې له سفارت سره نږدې ډله ییز برید د ټولو وسلوالو په وژنه پای ته رسیدلی. د قومندانۍ وایاند عبدالله کریمی نن مشال رادیو ته وویل د نښتې پر مهال و افغان سرتیري هم ژوبل شوي دي. تیره شپه یوه وسلوال په کابل کې د روسیې له سفارت سره لومړی موټر بمی چاودنه وکړه او بیا درو وسلوالو له افغان سرتیرو سره جګړه پیل کړه. پر دې موضوع رحمت الله افغان معلومات راکوي.
یو ځل بیا د کابل ښار د لویدیځې سیمې فضا ډار او وحشت نیولې وه. وسلوالو د سې شنبې په شپه د دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته څیرمه په یوه ډله ییزه انتحاري حمله لاس پورې کړ او د پیښې سیمې ته نږدې د سلګونو کورنیو آرام ژوند یې له خطر سره مخ کړ. هغه کسان چې یادې سیمې ته نږدې اوسېږي وایي چې ټوله شپه ورباندې بد حالات تېر شوی او ماشومان یې د ډزو په اورېدو سره سخت وېرېدلي دي.
تر سهار زمونږ یو ماشوم هم نه دی ویده شوی. هر ډز چې کېدو ماشومان ورسره ژړل. بیخي رواني حالات یې له لاسه ورکړی و. په کور کې دننه وم چې لمبه مې تر سترګو شوه. هغه موټر چې وچاودید په سترګو مې ولیدو. زمونږ د کور ټولې ښیښې ورسره ماتې شوې.
یا د حملې ته ډېره ماشومانه ویره ولیدي. یو واړه ماشوم چې د پیښې په سیمه کې له ما سره خبرې کولې د بیګانۍ شپې د حملې په اړه یې داسې وویل.
نوم مې تمیم دی. زمونږ د کور ګاونډیانو زمونږ دروازه وټکوله. راته یې وویل چې راځئ ستاسو مېلمانه راغلي. کور ته یې زینه ایښې وه. غوښتل یې چې کور ته پورته شي. یو ناڅاپه آوازه شوه چې انتحاریان دي. په همدې حال کې چاودنه وشوه او په ښیښې ژوبل شوم.
وسلوالو حمله کوونکو لومړی خپله چاودېدونکو موادو بار موټر د هلمند د پخواني والي محمد نعیم بلوچ د کور مخې ته والوزاوه. وروسته یو شمېر نورو یې په کور کې مورچه ونیوله او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې په جګړه پیل وکړ. یا د حملې تر سهاره پورې دوام وکړ. د کابل امنیه قومندانۍ وایي دا حمله د څلورو انتحاریانو په وژنې سره پای ته ورسېده. د دې قومندانۍ ویان عبدالله کریمی نن وویل چې په دې حمله کې و افغان سرتیري هم ټپیان سوي دي.
څلور مهاجم کشته شوه او هفت نیرو امنیتی هم زخمی.
څلور حمله کوونکي وژل شوي و افغان امنیتي سرتیري هم ټپیان دي. خوشبختانه چې ملکی تلفات نه لرو. اوس ساحه امن ده. لارې خلاصې دي. هلته هیڅ ډول ستونزه نشته.
بلخوا وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې د دوی کسانو پر یو استخباراتي مرکز حمله کړې. خو افغان امنیتي چارواکي دا ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې د جګړې په سیمه کې هیڅ دولتي تاسیسات نه و موجود.
د رحمت الله افغان پر رپورټ کې مو د کابل د بیګانی برید حال واورید. هلته اوریدونکو په کندوز ښار کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ هم نښتې روانې دي. وسلوالو څو ورځې مخکې د کندوز ښار ځینې مهمې ودانۍ نیولې وې. پوښتنه دا ده چې وسلوالو په کندوز کې د خپلې جګړې لپاره وسلې او مرستې له کوم ځای ترلاسه کړې دي؟ دا پوښتنه ملالۍ بشیر په کابل کې له څېړونکي حکمت الله اعظمي څخه کړې.
کله چې طالبانو کندوز ونیوي او شاوخوا سیمې ورسره تر خپل ولکې لاندې راوستلې نو دوی هلته دولت وګرځېدی چې بعضې خلکو د بیرې څخه باید د دوی سره کومک کړی وای او که وی نو د روزمره ژوند اړتیاوې ورته یا په رضاکارانه شکل ورته اماده کول یا یا هم پر د مجبوریت پر اساس باندې طالبانو اکثره یا د دولت څخه په هغه وسلې چې نیولې وې پر هغه جنګېدله او یا هغه دنی په دولت کې داسې په فساد ککړ خلک شتون لري چې په طالبانو باندې دا خرڅ کړي دي. نو نن طالبانو هغه زندان نیولی او بېرته دا استفاده کولې. او کله چې کندوز ته سکوت ورکړي د دولت یو ډېر زیات اندازه وسلې د طالبانو لاسته ورغلې. او بل طالبانو یو بل شی ډېر ستراتیژیک کو چې دوی د پاکستان سره د شمال تر لاره باندې چې قبایلي سیمو ته فاتح بالخصوص چترال ته په دغه نورو سیمو باندې هم حملې وکړلې. د کندوز څخه دوی په تخار باندې تخار څخه بدخشان ته بیا همداسې اخري قبایلي سیمو ته دا یو ټونه لاره یې ځان ته ټاکلې وه.
آیا تاسو فکر کوئ چې یو شمېر وسلې له پخوا څخه په کندوز کې زیرمه کړې وې د وسله والو طالبانو؟
بالکل، طالبان داسې نه و چې دغه اوله ورځ وه چې حمله یې وکړله او کندوز یې ونیولي. د مخکې څخه هم د کندوز ښار په مرکز کې ځانونه وسله وال کړي وه، وسلې را داخل کړي وې ښار ته. او هلته دوی د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وه. بالخصوص بیا هم وایم هغه خلک چې ظلمونه پر شوي وه، هغه خلک چې حقوق یې تر پښو لاندې شوي وه، هغوی په دې سره راضي وه چې هغه طالبانو ته ځای ورکړي. کندوز په شمال کې د خارجي تورستانو یو غټه ځاله ګرځېدلې ده د ډېره وخته څخه، نو هغوی هم طالبانو سره کومک کوي.
ولې بهرني کشفي ارګانونو ونه کړای سو چې د وسلو دغه زیرمې کشف کړي؟
د خارجانو حضور خو په هغه ځای کې په ټول افغانستان په سطحه باندې کم شوی دی، دا یو عمده دلیل دی. مګر بل دا دی چې هغوی دومره په ماهرانه شکل باندې دا اتمن ځای پر ځای کړي دي چې دې ته موقع نه دور کړی چې تر څو پورې دوی دا کشف کړلی.
له څېړونکي حکمت الله اعظمي سره مو د ملالۍ بشیر مرکه اورېده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پاکستان کې د هغه هیواد دولتي هوایی شرکت پی آئی د پیلوټانو کاربندیز روان دی. پیلوټان وایي حکومت دې د دوی غوښتنې ومني چې چارواکو رد کړي دي. په دې کې د پیلوټانو د تنخواګانو او د پروازونو مشر له دندې لرې کولو غوښتنې مهمې دي. هلته د پیلوټانو کاربندیز له کبله له شپېتو زیات پروازونه منسوخ کړل شوي دي چې له کبله یې مسافران له زختو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل محمد عمران راکوي.
د پاکستان د سرکاري فضائي کمپنۍ پی آئی اے د پایلټانو هړتال په پنځم ورځ دوام لري چې لکه بلې تر دې دمه شاوخوا سلور شپې تجازونه نه دی الوتی. بلړخت د چارواکو او پایلټانو د تنظیم پالپا ترمنځ مذاکرات هم د ناکامۍ سره مخ شوې دي. د پایلټانو د هړتال په دریم ورځ حکومتي چارواکو د پایلټانو د تنظیم پالپا مشران سرخار اسلام آباد ته راوغوښتل. ولې د مذاکراتو د غړومبې دور بې له نتیجې پای ته ورسېد. همدغه رنګ تیره ورځ د مذاکراتو دویم دور وشو، ولې د خبرو اترو دغه لړۍ هم ناکامه شوې. د سیول ایویشن ډیویژن ویان شیرالی د پایلټانو سره د خبرو تر وروستو میډیا ته ویل چې موږ د پالپا درې واړه غوښتنې رد کړې دي، ځکه چې سب پایلټان غواړي دا د قاعدې او قانون خلاف دي.
جو ان کے تین مطالبات تھے ان سے ہم
د پال پادری غوښتنې دي. لومبي ډایریکټر فلایټ اپریشن د خپل څوکۍ څخه لري کول، دویمه پایلټانو ته ورکړې شوی نوټس په فوري توګه واپس اخستل، او د دوی دریمه غوښتنه دا ده چې د پایلټانو تنخواګانې بعد د دوی په خوخه وي. ولی موږ دا درې وانه غوښتنې رد کوو.
جو پایلټس کی سینیورټی کی فکسیشن ہے وہ پالپا کی مرضی سے کی.
بلړخت د پایلټانو د تنظیم مشر کیپټن عامر هاشمی تور لګی چې دا سخکاری چې حکومت سره د مسافرو هیڅ غم نشته او یاد پی آئی اے نچکاری کول غواړي.
ما ته دا سخکاری چې دوی یا خو پی آئی اے په ضروری سرویس کې شامل ول غواړي او یا نچکاری کوي. باید انتظامیه داسي وي چاته چې د هوا بازی تجربه خو وي.
د پایلټانو د تنظیم پالپا د احتجاج لکبل ک یو لخته مسافر ل یو شمیر ستوندو سره مخ دي. نو بل لخته د ذاتی مد جازونو په خپل کرایانو کې دو چنده زیاتواله خړه. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د سوات یو شمیر ځوانانو د تحصیل کونسلو د سیکرټری د څوکیو لپاره د امتحان بیا اخیستو پر پریکړې سخت احتجاج کړی دی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په امتحانونو کې د ټګۍ تر تورونو وروسته د بیا ازموینو کولو امر وکړ. د سوات ځوانان وایي لا خو دوی ټاکل شوي نه دي، نو د ټګۍ تور ناسم دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سوات پریس کلب مخې ته د احتجاج لپاره را جمع شوي دغه زلمی وای چې حکومت څو میاشتې وړاندې د صوبې 13,000 چې پکې د سوات په سلګونو زلمی هم شامل وو د سرکاري څوکۍ لپاره امتحان اغستی و. ولې اوس چې د انټرویو وخت راغی نو د صوبې وزیر اعلی دغه ټول امتحان یو ځل بیا اغستو امر جاری کړی دی چې دغه امر دوی ته قبول نه دی.
زمانو مولی رحمان دی زده دی منګور یم مونږ په ګرمۍ کې پروژه کې چکم دی مونږ ورځ یو شپې رونګړ دی مونږ په خبر ته ټس لتلی په دوباره ټس د مقصد څه دی مطلب څه دی مونږ د دی مونږ لک تپوس کو چې آی مونږ خو زل ورکړ په دوباره ته ولی علی زمنا
زره ګوالری سره تعلق ساتم ګوالری کلی سره او زمانو په دې رحمان دی په ټیس په بیس باندې دغه نه کیږي او نن مونږ ته تاریخ راکلو د انټرویو لپاره مونږ چې لاړ مونږ لا چاله اگنور کړو چاره د دې سیمونه چې نن د انټرویو تاریخ مونږ ورکړل انټرویو دا مونږ یې کنوینس نه کړو نو موږ خپل هغه د پاره راوت.
یو بل تن برکت علي وایي چې د سواد 214 لسته تحصیل سیکرټریانو څوکۍ دي او دې لپاره خو لا سواد کې د امتحان نه وروسته انټرویوګانې هم نه دي شوي نو د ټګۍ تورونو جواز نه جوړیږي.
په کومو ضلعو کې چې انټرویو نه شوري نو هلته که ګپلې شوي نو په سواد کې خو لا انټرویو نه ده شوي نو ګپله د کوم طرفه وشوه نو زمونږ ان ټي ایس ولې کینسلیږي؟ نو زمونږ مونږ غواړو چې زمونږ ان ټي ایس کینسل نه شي په میرټ باندې د کسان والی او په ویلج کې ډسټریبیوټ کې.
د سواد دغه زلمو ستونزو په اړه مو چې کله د صوبایي حکومت غړي ایم پی ای فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
خبر کم بالکل
د احتجاج لپاره را جمع شوی پلسونو دغه زلمی وای چې یو ځل دوی په زرګونو روپۍ امتحان ورکولو کې خرج کړی دي کچری د دوی غوښتنې پوره نه کړی شوی نو راتلونکي وخت کې به دوی په لوی کچ احتجاج کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا د سوات احتجاج او په کوټه کې هم د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو، سوداګرانو او قصابانو د ښار پر باچا خان څلور لاره د غوښې پخوانی مارکیټ تړلو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې له مالی باغ سره د غوښې دوکانونو نوی مارکیټ نه مني او پخوانی مارکیټ غواړي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د کوټې پر باچا خان څلور لاره د دوشنبه په مازیګر د دغه ښار د شاوخوا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو، تجارانو او قصابانو لخوا یوه احتجاجي ولسی غونډه سوي چې په کې د بیل بیل سیاسي ګوندونو سیاستوالو ویناوې وکړې. دې ویناوالو هر یوه په خپل وار سره د کوټې د ښاروالۍ لخوا پر باچا خان څلور لاره د غوښو د پخواني مارکیټ د بندولو پر ضد خبرې وکړې او له ښاروالۍ او ښاروالۍ غوښتنه وکړه چې همدغه پخوانی د غوښو مارکیټ دې بیرته خلاص کړي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر زمرک اڅکسی په همدې ولسی غونډه کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی ګوند به له قصابانو، تجارانو او نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای د دې پخواني مارکیټ د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي.
صوبایي حکومت او کوم چې دلته ډیسټریکټ حکومت یا بلدیاتي حکومت دوی دا فیصله وکړه چې دا ځای موږ نړوو او دلته پلازا یا پارکینګ جوړو نو په دې حواله سره دوی د خلکو سره یو ناجایز وکړه او دوی دوکانونه ور بند کړه. نو دا خبران چې دا په سوغو خلک دي دوی یو خاندانونه دي کاروبارونه دوی متاثر شول.
همدې ولسی غونډې ته د جمعیت علما اسلام فی، جمعیت علما اسلام نظریاتی، پاکستان تحریک انصاف، نیشنل ګوند، بلوچستان نیشنل ګوند سیاستوالو او د انجمن تاجران او قصابانو مشرانو ویناوې وکړې. د بلوچستان نیشنل ګوند په استازیتوب د دغه ګوند غلام نبی مری وینا وکړه او احتجاج کوونکو ته یې باور ورکړ چې د دوی ګوند به تر پایه په دې ستونزه کې له دوی سره ملګری وي. د دې ځای چې کوم حقیقي سیاسي قیادت، ملتپال او مذهبي ګوندونه دي، هغوی به له تجارانو او قصابانو سره په دې مسله کې ملګری وي او په هیڅ صورت به هم چوپ پاتې نه سي. که څه هم د بیل بیل سیاسي ګوندونو لخوا د غوښو د پخواني مارکیټ د بیرته خلاصولو لپاره احتجاجونه کیږي، خو د کوټې د ښاروالۍ لخوا همدې قصابانو ته د ښار په مالی باغ سیمه کې یو بل مارکیټ او دوکانونه ورکړل سوي چې د زاړه مارکیټ پر ځای دې همدا نوی د غوښو مارکیټ فعال کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکړه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. او دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې او په کابل کې درې بجې شوې. فرخنده اسد د خبرونو لنډی سره.
تم سرګندېږي چې د فاټا په اړه یو ترمیمي بل د اکتوبر په شپږشتمه د قومي اسمبلی په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې کړی شي. په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د آئین 224 ماده دې ختمه کړی شي او فاټا ته دې د ملک د نورو سیمو برابر حیثیت ورکړی شي. پرون د سینټ په غونډه کې یو شمېر سینټرانو د مینا په پیخه د پاکستان او سعودي حکومت ته سختې نیوکې وکړې. په دغه پیخه کې سناسه اووه اتیا د پاکستان حاجیان مړه شوي دي او د 500 زیات لا هم لادرک دي. په پاکستان کې د کاری هوائی کرخه پی آئی ای او د پایلټانو ترمنځ له 1300 ورځې راهیسې بل شوی لانجا لا هم روانه ده چې لکبلې په پروازونو کې خند مخ ته راغلي او خلک یې لستوندو سره مخ کړی دي. د پی آئی ای پایلټان د تنخواګانو د زیاتولو او پروازونو د مشر د لری کولو غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر په پیښور کې د افغان خبريالانو سره په خبرو کې ویلي پاکستان له افغانستان سره خې اړیکې ساتل غواړي. افغان خبريالانو په دغه وخت بیا ویلي د پاکستان رسنۍ د افغانستان د پیښو ناسم راپورونه خبروي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن کوټه تللی، هغه به د بلوچستان په امنیتي حالاتو د حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په دارالامان کې د تېر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو بریدکوونکو په وژل کېدو سره پای ته رسیدلې. د کابل د امنیې ویان عبدالله کریمی مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه نښته کې اووه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په درېمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنې د امریکې، ناتو او افغان حکومت لخوا روانې دي. نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د پانسۍ سزا د بندېدو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبندن دا خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې او امریکا او ناتو د ترکیې په فضايي حدودو کې د روس ته مداخلې غندنه کړې ده.
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل ویان دوا فرخنده ساده وسمونیز خبرونه حجره وخت شوې دی. اوریدونکو د حجره په نننې خبرونه کې به تاسو په قبایلی سیمو کې د عدالتي نظام په اړه د حکومتي پریکړې چې د اگست په میاشت کې شوی و هغه ته وګورئ او وګورئ او بیا به په قبایلی سیمو دولس دریز واوري چې هغه په خپل سیمو کې څه ډول عدالتي یا قضایي نظام غواړي. د خبرونه کوربا احمد الله دی.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري. قدرمنو اوریدونکو د دې هفته په حجرا پروگرام کې درته زه احمد الله هر کلی وایم. اوریدونکو د اگست میاشتې په 19 نیټه د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان د فاټا اصلاحاتو تر لاندې د قبایلی سیمو لپاره د عدالت یا فاټا ټریبیونل اعلان وکړو او ویل چې په هر ایجنسی کې به یو یو عدالت جوړولې شي چې پکې به اډیشنل پولیټیکل ایجنټ د جج دنده ترسره کوي. د گورنر لخوا اعلان شوی فاټا ټریبیونل په حق له د قبایلی سیمو ولس نظر لري. مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا سره تعلق لرونکو ځنو خلکو وینا وا
انځز دالوک نه د سایټ د ویستان نه اصل شي په فاټا شکه دی نه لري عدالتي سیستم را وصل یو ښه اعلان دی. خو چې کوم گورنر سیل اعلان کړی دی چې اډیشنل پولیټیکل ایجنټ به حالته جج وي هر اندر بکیږي، یعنی هغه سیستم چې کوم مخ شنه فاټا شي موجود دی. فاټا شي صرف اډیشنل پولیټیکل ایجنټ ته اختیار ورکړي شوی دی چې تبو انصاف ورکړي. انصاف دې مخ کې کوم ورکړي، بلکې دا د عدالتي سیستم توهین دی چې کم یو تبرو کریټ کښېنوي چې ته انصاف ورکوا.
ما نوم قسمت خان وزیر او د نارت وزیرستان تحصیل شوا سره مې تعلق دی. دا عدالتي نظام خو زموږ مخکې مو خو د خپل مرضی و. اوس وظیفه بیا هم نه ده چې هرته موږ ته عدالت راکړو. ما فیصلې به په کم نویت کېږي او څوک پورې به پولیټیکل انتظامیه مداخلت نه وي په کې، خو تر څو پورې چې د زیار لاندې کم فیصله زیار لاندې کم جرګه اختیار لاندې کوم عدالت وي نو دې ته عدالت نشه ویلې.
اوریدونکو د خلکو خبرې تاسو واورېدې. هم په دې موضوع خبرو لپاره ما د فاټا سره تعلق لرونکي ځنې مشرانو له هم بلنه ورکړې ده، او دا وخت ما سره په حجره پروګرام کې موجود دي د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرټر او د عوامي نېشنل ګوند د مومند ایجنسۍ صدر نثار مومند، د باجوړ ایجنسۍ نه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قامی اسمبلی غړی شهاب الدین، او موږ سره د ټلیفون په کرخه موجود دي د فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومند. لومبه خو خپل ملمنو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
خوشاله اوسم.
نثار صاحب، زما لومبه پوښتنه تاسو نه ده. گورنر صاحب چې کوم د فاټا ټریبیونل اعلان کړی دی، نو د قبایلی اولس لپاره تاسو د دې څه ګټي ویني؟
گورنر صاحب چې کوم فاټا ټریبیونل اعلان کړی دی، د دې د قبایلی اولس لپاره خو ماته هیڅ ګټه نه ښکاري، بلکې دا د قبایلو ټول عزت پورې وخاندل. ځکه چې مغه خبره کوم چې مخکې زمونږ پولیټیکل انتظامیا سره وا هغه په هغه کې چې دی نو دوی یو اډیشنل پی ا تاغه والا کو چې دی به د هغې جج کردار ادا کوي، یا به اډیشنل ای پی ایز راځي هغه به د دې سول جج کردار ادا کوي. نو دا ټولې زما خندې مغه دغه دی، ځکه چې مغه بیوروکراسي شوه چې یو کس یې ونیسي او بل به د هغې کیس دغه کوي. نو زمونږ مطالبه دا وه، بلکې د ټول قبایلي سیمې مطالبه دا وه، او ډېره بنیادي غوښتنه وه هغه دا وه چې موږ ته د ایجنسۍ په سطح باندې یو اډیشنل جج راکوي، موږ ته سول جج راکوي، او فاټا ټریبیونل کې موږ ته یو ریټایرډ جج د های کورټ کې نه وي، او سپریم کورټ کې موږ ته چې دی نو حق راکوي چې موږ هلته خبره کولی شو. زمونږ بالکل دا خبره نه وه چې دوی موږ ته راکړل.
اجازه صاحب، زه تاسو نه یو پوښتنه کوم، فاټا ټریبیونل اگزیکټلی د څه شي؟
فاټا ټریبیونل چې کوم دی نو هغه د قبایلو د عین په حواله سره، د قانون په حواله سره، د بنیادي حقوقو په حواله سره، او د انصاف په حواله سره دا بالکل کمپلیټ نه دی، بلکې دا د دغه خلکو وایلیشن دی، د دغه خلکو سره ډېر زیاتې دی. خو احمد صاحب داسې نه، فاټا ټریبیونل د قبایلو لپاره د سپریم کورټ حیثیت به دې وجه لري چې د دې نه مخکې بیا پر عدالت نشته چې هغې ته یو کس دا شي اپیل وکړي. اوس د سپریم کورټ لیول عدالت چې کوم دی، د هغې خپل یو څو لیګل ټیکنیکل حقوق چې کوم دی وي، لکه مطلب چې د هغې عدالت سره توهیني عدالت اختیار وي، لکه هغه عدالت چې فیصلو کی او په هغې باندې لاندې پولیټیکل ایجنټ یا ای پی اے یا تحصیلدار یا فاټا سیکریټ یا افسر یا بل اداره عمل درآمد نه کوي، نو په کار دا دی چې دې ټریبیونل ته موږ راشو، د کنټینټ اپلیکیشن وګو، او هغه بیا تاسو چې ته په دې فیصله باندې عمل درآمد ولې نه کوي، نو یو خو د فاټا ټریبیونل سره دا اختیار نشته. دویم چې کومه اهم خبره ده، نو د پاکستان عام وګړي د آئینی پاکستان د آرټیکل 199 د لاندې راځي او په های کورټ سپریم کورټ کې ریټ کوي چې دا هغه سو وایلیشن شوی، هغه سره زیاتې شوی، نو هغه راشي او په دې غټ عدالتونو کې ریټ وکړي او عدالت هغه ته خپل حق ورکړي. دا 199 اختیار کوم دی، دا د دې ټریبیونل سره نشته. یو قبایلي کس د خپل حق تلفۍ خلاف نشي راتللی چې هغه په دې ټریبیونل کې ریټ وکړي. بل دې اهم خبره دا ده چې کوم حافظ بیجا کې کوم خلک ناست دي او د هغې باره کې یو کس راځي او هغه په سیشن جج کې یا په های کورټ کې درخواست وکړي چې زما را کس بغیر فیاره بغیر دغه نه په حافظ بیجا کې پروت دی، نو دا اختیار هم د دې ټریبیونل سره نشته. درې کاله مخکې چې د دې اعلان وشو، نو دا ټریبیونل ځکه موږ په های کورټ او په عدالتونو کې چیلنج کو چې دا خامیانې دي د دې پوره شي، او موږ دا خبره کوو چې په دې ټریبیونل او په زور ټریبیونل کې صرف دومره فرق راغی چې د زور چیرمین ګیره نه وه، د دې چیرمین ګیره نور سیم چې کوم دی او ماغه پوزیشن دی. گورنر صاحب دا خبره کوي چې هم نے عدالت قائم کر لی، اس میں جج کو بٹھایا اور وہ جج کے فرائض انجام دیں گے. اس تغا جج ڈیفینیشن سے تغا جج چوک دے تغا جج سے کم دی ای پی اے دے. اس زدہ خبر کوم چې په دغه عدالت کې چې دا کوم دی اناؤنس کو ٹریبیونل پر ایجنسو کې کدی عدالت کې 24 گھنٹو کے ملزم پیش نشو، دا 2011 د ریفارمز مطابق 24 گھنٹو کے وہ ملزم پیش کیږي، نو دی ای پی اے نه به تپو شوک کې کدا ای پی اے د 13 کالو نه کم مشوم ونیسی، کدا د 18 کالو نه مشر سره ونیسی، د دی ای پی اے نه به تپو شوک کې. نو دا هغه فلاز دی چې دا دی مکمل مستقل اوساتل، او د دی ریفارمز واحد مطلب دا دی احمد سید چې دا موجوده سټیټس کو، دا موجوده بیوروکراتیک مایند سیټ اپ دا په سمه طریقې سره دوی برقرار اوساتي را روانو لږ پنځه لسو کالو د پاره.
شهاب صاحب، تاسو طرف تر اعظم، تاسو د حکمران ګوند سره تعلق دی په خیبر پختونخوا کې، گورنر چې کوم ناست هغه تاسو د ګوند دی، څنګه د فاټا ټریبیونل جوړ شو؟ تاسو په دې حواله سره ولې پکې بیا سونه ویلا؟
د بدقسمتۍ خبره دادا چې څوک هم گورنر شي هغه بادشاہ جوړ شي، وایسرای جوړ شي، او زمنګ بدقسمتۍ دادا چې موږ په حکومت کې ایم ان ایز یو، خو زمنګ گورنر صاحب په دې باره کې زمنګ نه هیڅ پختنه نه کړي. ټریبیونل څه شی دی؟ ټریبیونل هغه زوړ امام دی او زړې تراوی دی. د قبایلو مسلې وس ډېرې درنې دي، قبایل وس تعلیم یافته شوی دي، هغه په دې د دوکو په خبرو باندې نور نه دوکه کیږي. او که څوک ځان دوکه کوي هغه به ځان له دوکه ورکوي قبایلو له دوکه نشي ورکولی. لکه اعجاز خان چې څنګه خبره وکړله دا کېدی شي چې یاره د یو میاشت دو دپاره ته وکړي چې یاره یو ای پی ای مسلسل هغه کیسونو ته کینی او هغه ختم کړي او د راروان مستقبل لپاره زموږ د های کورټ او د سپریم کورټ جورسډکشن راشي. د څو پورې چې د های کورټ سپریم کورټ جورسډکشن نه راغلی دا نقلي عدالتونه نه چلیږي. دې نقلي عدالتونو ته که تاسو وګورئ د دې نه مخکې یو د کمشنر عدالت دی هغه هم بیوروکرات دی. زه په ډېر افسوس سوی یم چې زموږ ګورنر صاحب زموږ سره مشوره کړې وی نو کېدی شي چې دا فیصله نه وی شوې دا چې کومه وکړه ځکه چې دا د چلیدو قابل نه ده. نو ګورنر صاحب له موږ مثبتې مشورې ورکړې وی مثبت رای به هم ورکړې وی چې قبایل په څه خوشحالېږي. قبایل نن پوه دې له راغلي دي په قبایل آیا زه نن ټریبیونل ته ځم. په ما باندې یو غټ داغ ولګېده. دا ټریبیونل زما کې شي اغستلی یا د ای پی ای یا د پولیټیکل ایجنټ یا د کمشنر یا انټل د ګورنر خلاف اکشن شي اغستلی. دا خو صرف شکل بدلېدل دي. شکلونه که سل ځل بدل شي د شکلونو د بدلېدو سره د فاټا عوام نه مطمئن کېږي. موږ داسې حد ته رسېدلي وو چې اوس زموږ سیده لار دا ده چې موږ عدالتونه غواړو. د عدالت ته بغیر زموږ څادر چاردیواري دا محفوظ نه ده.
شهاب صاحب کوم غوښتنه چې نثار کوي یا کوم غوښتنه چې اعجاز صاحب وکړله او مقشان غوښتنې لکه تاسو هم کوئ خو تاسو خو منتخب ایم این ای وئ نو که تاسو هم دا قسم غوښتنې کوي نو د قبایلي اولس چې دي هغې به بیا چا ته ځي چا ته به دا خپلې مطالبې وړاندې کوي. آیا تاسو یې په ښه ډول دلته مرکز ته نه شئ وړاندې کولی؟
داسې دی چې زه تاسو ته په اول ځل باندې نو ما خپل پارټۍ لیډرشپ ته خپله استعفا ورلېږلې ده چې دا لوبې ټوکې تاسو زموږ سره کوئ. زه چې راتلم ایم این ای کېدم د هغې نه مخکې پارټۍ زموږ سره دا وعده کړې وه چې پاټا به موږ مین سټریم ته راولو او پاټا به دې جوړو. نن چې حالات زه ګورم نن د ایم این ای نه اړو تپوس نه کېږي نو دلته زه قانون نشم جوړولی. په طریقیاتي کار کې زمانه تپوس نه کېږي نو زما په خیر باندې خو موږ له په دې اسمبلۍ کې نور پاتې کېدل هم نه دي په کار. کومه استعفا چې ما لېږلې نو په هغې کې واحد غټه وجه ما دا لیکلې چې زموږ سره دا وعده شوې وه چې موږ به په دوه کاله کې دننه دننه اف سي آر ختمو. اف سي آر ولې د اوسه پورې نافذ دی؟ دا تور قانون ولې نافذ دی؟ اعجاز خان دا دی ناست اعجاز خان ته ستاسو د ریډیو په پیغام باندې دا درخواست کوم چې اوس د ټولې فاټا لپاره یو عیني ترمیم جوړ کړي او موږ ټول پارلمنټریانس په دې متفق شو. انشاءالله موږ نور د خپلې تقدیر فیصلې نه یو بیوروکرات ته پرېږدو.
اوریدونکو تاسو حجره پروګرام اورئ او په دې پروګرام کې موږ سره میلمانه دي د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرټر نثار مومن، د مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړی شهاب الدین او د فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومن. نثار صاحب ستاسو طرف تر اعظم د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرټر په حیث تاسو د فاټا ټریبیونل په ضد څه ګامونه پورته کړي دي او یا څه آواز مو پورته کړی دی؟
په دې حواله باندې خو چې کله د ګورنر صاحب بیان راغی نو ما تاسو سره هم رابطه کړې وه، دغسې ما د مختلفو چینلو سره هم کړې وه د هغې په ضد باندې چې هغې مونږ غندنه کړې وه. موږ د پولیټیکل الاینس لاندې دې هفته کې پروګرام لرو چې موږ یو میټینګ کال کوو او موږ یو فیصله هم کړې ده. هغه فیصله دا ده چې موږ دې په اسلام آباد کې د ټولو پارټو مشران هغه به د هرې پارټۍ ذمهواري کوم چې موږ الاینس جوړ کړی دی هغه به موږ په اسلام آباد کې په هغې کې موجوده کوو او هغه به موږ په دې باندې قیلو خپل پروګرام خپل مقدمه به هغوی ته ږدو وړاندې کوو به. او دغه کې سلسله کې موږ په هغه میټینګ کې دا واضح کړې وه چې موږ به خپل ایمینس ته هم ځو چې هغوی راشي هم موږ سره په دې کې ګډون وکړي.
اعجاز صاحب ستاسو طرف ته راځم. ګورنر صاحب ویل چې په هر ایجنسۍ کې به یو یو عدالتي قانوني طریقه څه کېدلی شي چې فاټا ټریبیونل د سیمو نه د خاتمه وشي؟
داسې دی چې دا ریفارم چې کوم دی کنه دا په دوو طریقو سره دی. یو د فاټا باره کې هغه اصلاحات او ریفارم دي چې هغه د پارلمنت سره تعلق ساتي. اوس دا تاسو چې کومه خبره وکړه چې یاره تاسو ته څه کوم چې کېدلی شي نو دا به اوس د پارلمنت نه کیږي چې په آرټیکل 247 کلاس 7 چې کوم دی چې په هغه کې دا اسمبلی باقاعده ترمیم وکړي او دا قانوني سټیټس د قبایلو بدل شي. دویم قسمه هغه ریفارم او اصلاحات دي چې د هغې اختیارات د ګورنر سره دي. اوس د ګورنر صاحب سره چې کوم اختیارات دي د اصلاحاتو په باره کې هغه ګورنر صاحب استعمالوي نه او چې کوم اختیارات د ګورنر صاحب سره نشته دي هغه اختیارات ګورنر صاحب چوری را چوری. عدالتي سیستم قانون سیستم رول اف لا په فاټا کې دا د پارلمنت کار دی. ګورنر صاحب دې دا پری دي پارلمنت ته. دې لپاره چې کوم دی د بیوروکرات او د افسرانو سره نه کېږي چې موږ اصلاحات تیار کړو. بل احمد صاحب اهم خبره تاسو ته وکړم د دې حکومت شهاب الدین صاحب به خفه کېږي نه خو لارجر بینچ ججمنت چې کوم د های کورټ نه راغی دا یو تاریخي فیصله ده. دا یو تاریخ کې پاور زل د فاټا د پاره لارجر بینچ مقرریږي چیف سیف پکې دی پنځه ججان دي او هغوی چې کوم اتیا پاڼې فیصله ورکړې ده هغه فیصله دې حکومت سپریم کورټ کې چیلنج کړله. اوس هغه فیصله کې څه وو؟ هغه فیصله کې دا و چې دغه ججمنت کې دا فیصله راغله چې دوی پارلیمنت ته سینټ ته چیئرمین ته سپیکر صاحب ته لا منسٹر ته دې یو لیټر ایڈوائزری لیټر ولیکو چې تاسو 247 کې ترمیم وکړي او دا جوریسډکشن زمونږ ایکسټینډ کې فاټا ته هغه فیصله چیلنج شوه. زه دا خبره کوم چې دا اوس چې کوم ماحول جوړ شوی دی د دې نه اوس پیدا اغیستل پکار دی دا په تاریخ کې په اول ځل زمونږ امینیز را پاسېدلی دي او هغوی متفق دا خبره کوي چې مونږ پاټا په سټریم لاین کې راوړو.
شهاب صاحب ستاسو طرف ته راځم، آرټیکل 247 کې ترمیم خبره وشوله، په دې کې ولې ترمیم نه کوئ؟ چې په دې کې ترمیم وشو داسې ډېرې مسلې چې کمی دي هغه حل کیږي وسره.
داسې ضرور چې تر نن وخته پورې د پارلیمنت یو تاریخ پاتې شوی د پاټا، او د پاټا تاریخ دا پاتې شوی دی چې اکثر به آزاد خلک راتله او هغوی به خپل یو ایجنډا او خپل لغه ایجنډې مطابق به چلېدل. دا د الله ډېر لوی کرم دی، خو خوش قسمتی ده زمونږ چې دې پیرې سیاسي سوچ والا خلک زیات راغلي دي او غیر سیاسي سوچ والا به انتهایی کم. لکه څنګه چې زه په حکومت کې دا ګیله کوم نو نور خو به خامخا کوي چې زمانه چاته پوس نه دی کړی چې یاره سپریم کورټ کې چې کوم اعجاز خان ذکر وکړو کوم هغه چیلنج شوی دی لارج بینچ دا فیصله، په دې کې په کار زمانه تپوس شوی چې دا چیلنج کوو د دې بس بغی یا زما د بل ملګري نه غالب خان نه تپوس شوی یا زمونږ د ټول نه تپوس شوی چې کوم د فالټا سره تعلق ساتو. خو بدقسمتی دا ده چې تپوس نه کیږي. اوس دا آرټیکل 247 خبره تاسو وکړه زمونږ په ایجنډا باندې په ټاپ باندې آرټیکل 247 دی، ردی الیمینیشن دی. مونږ خو چې فالټا پارلیمنٹرینز را پاسیږو لکه څنګه چې تاسو ته مونږ وی نو مونږ به آئینی ماهرین کې نو په دې باندې چې مونږ لا دا آرټیکل 247 کې امینډمنټ راولي نو چې دا آئینی ترمیمی بل مونږ راوړو ان شاء الله. نو زه خو یم چې بیا به سم نه دا خبرې چې پارلیمنٹرینز په دې باندې ډېر سخت تاوجن شوی دي، ډېر سخت غوسه شوی دي چې زماره تقدیر فیصلې داسې خلک ولې کوي چې هغه زما په ژبه هم نه پوهېږي. نو پارلیمنٹرینز په دې باندې یو دوه هفته کېناستل او د هغې نچوړ تقریبا وو پوینټ ایجنډا یې راویستله او په هغه کې په ټاپ پریارټی باندې زموږ دارا چې صوبا او آرټیکل 247 ختمېدل او باقي پاکستانی ګڼل کېدل. مونږ د پاکستانی سیو مونږ باقاعده هغه حقوق غواړو چې کوم کراچۍ والا تحصیل لي کوم اسلام آباد والا تحصیل لي. زه د هیچا نه کم پاکستانی ځان نه شمارم او نه نه تر چاره سرټیفیکیټ ضرورت شته. لہذا دا زموږ د قبایلو د موسنو پارلیمنٹرین د دې ډیوټي جوړیږي، د دې فرض جوړیږي چې د غلامۍ نه خپل عوام خلاص کړي.
اوریدونکو تاسو حجره پروګرام اورئ، وخت شوی دی د یوې وړې شانتي دمې، تر هغې تاسو دا سندره واورئ. اوریدونکو په پروګرام کې درته زه احمد الله یو وار بیا هرکلی وایم، او ما سره میلمانه دي د الفاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرتر نثار مومن، د مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلی غړی شابودین، او د فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومن. نثار صاحب پوښتنه ستاسو نه کوم، د قبایلو د حقوقو خبره وشوله، ځان له صوبې یا په صوبه کې د شاملېدو خبره هم وشوه، د الفاټا سیاسي اتحاد څه غوښتنه ده؟ چې قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او کنه ځان له صوبې درجه دې ورکړی شي؟
منګا د 247 نه بنیادی طور خوده باندې ډیر په آسان خلاصي وو، دا ډیر ښه حل دی چې منګا دې صوبه کې شامل کی او دې صوبې منګا یو تاریخي حصہ میو. لکه دلته بدلایلو خبره کو، ما ته یو پښتون داسې وخی چې هغه د دې پښتون سره پر رسم رواج کې فرق دی. لکه باجوړی ایجنسی کوم طرف ته سحر چې غوی را پاسی نو دا غوی منډی ته مرګره دات، مومن چې سحر را پاسی نو په خبر او 400 ته راځي، خیبر چې سحر پاسی نو هغه په خبر ته راځي، او رگزای او کورما چې دا اغان غوته کولاویږي، دغه سیس منګا نارت او ساوت چې دی اسماعیل خان ته کولاویږي، زمونږ ټول فارس دغه سي لو ته کولاویږي. د مومند په حواله به زه مثال درکم، مومند باید چې خپل تاریخ وګوري. پېښور ویلي دا د مومندو ده، بادر کلی، بډه بیرا، داسې دا څومره چې کلي دي غټ غټ، دا ټول مومند دي. بیا د دې ځای نه دا مومند زمونږ یو سود مسیزي په هغه کې چې هغه تللی دی په مومندو کې آباد شوی دی. موږ هېڅ د دې خلکو نه بېل نیو، ځکه وایم چې موږ د نیغ په نیغه د صوبي سه وګرځي.
شهاب صاحب، ستاسو نه پوښتنه کوم، هغه څه مسله ده ولې یا صوبې سره شاملېدلی نه شي، یا چې اکثر خلک د ځان له صوبې غوښتنه کوي، هغې کې هغه مسله څه ده؟
ځان له صوبه چې ته غواړې نو یو خو دا یو نری بلټ دی چې د یو سره چترال ته لګېدلی او بلې بلوچستان ته لګېدلی. دویمه خبره دا چې په شپږو ایجنسو یا په شپږو ضلعو باندې صوبه جوړول، دې کې به یو روډ جوړول او دا یو بل سره کنیکټ کول، او د بجلی میټر ته لاسو تیار نه دي، نو لا دې نه به ته ټیکس لی او ریوینیو به راټولې او هغه به ځان له صوبه چلی. نو که چېرې موږ دا فیصله څوک کوي چې یاره دا د ځان له صوبه شي، نو دا د نه کولو خبرې دي، دا منطقي خبرې نه دي. لکه زه تر خپل باجوړ خبره کوم، زه به تاریخي طور باندې زه د فاټا حصه نه یم پاتې شوی، زه په تاریخي طور باندې زه د ملکنډ ډویژن حصه وم او بیا د ملکنډ ایجنسۍ سب ډویژن پاتې شوی یم. باجوړ زما نیم باجوړ دی، دا هغه جندول دی، هغه میدان دی، هغه برول دی، دا زما د باجوړ نیم باجوړ په ډسټرکټ دیر کې شامل شوی دی. آلریډي هغه د پاټا حصه ده، د ملکنډ ایجنسۍ یو سب ډویژن په 73 کې پاټا ډیکلیئر شوله، یو سب ډویژن باجوړ چې کوم پاتې شي ډېره وړوکی حصه هغه ایجنسۍ ډیکلیئر شوله. دویم دا دیر سټیټو، سواس سټیټو، چترا سټیټو، په دې کې چې سټیټ ختم شو نو سټیټ هغه لاړه ډسټرکټ ته، هغه وروسته ډېره په تیزۍ سره ترقی وکړله. هلته فارن ګوډز وګورئ، هلته ګاډي وګورئ، هلته د خلکو روزګار وګورئ، ډېر ښکلی زندگی خلک تیرئ. شیرینګل کې یونیورسټي جوړه شوې ده، په چترال کې د یونیورسټي کیمپس جوړ شوی دی، په چکدره کې یونیورسټي جوړه شوې ده، خو په سوات کې خو بے شمېره جوړې شوې. که موږ په دې حالت کې وو چې موږ لنن پرایمري سکول څوک نه راکوي فاټاله، زما درې یا زره بچي دا سکول للنه ځي په باجوړ انسې کې، دا د پرایمري سکول نه پاتې دي، خو زموږ په خبره باندې غور نه کېږي پرایمري سکول څوک نه راکوي. موږ چې کوم دی، یو وړوکی ملکی، یو غټ ملکی. وړوکی ملک د پولیټیکل پورې دا صحیح، او د غټ ملک د گورنر پورې دا مې ګان. موږ غټ ملکان یو، زموږ بل څه حیثیت نشته. زه ته ډېره صفا خبرې کوم، بعضې وخت ماته خلک وي وایي ته ډېرې پاکې خبرې مه کوه، دا پوزیشن هم کمزورې کېږي. زه چې زموږ پوزیشن کمزورې دی، ولې د ځان دغه کلکلا خاندې جوړ کړو؟ د فاټا خبره ځکه موږ کوو چې موږ د فاټا حصه تاریخي پاتې شوي وو، اوس دا دی چې زموږ بله د فلا لار نشته.
شهاب صاحب، تاسو یوله سمینګان اته سینیټران، خو تاسو خو خپل بیا پوره په دې باندې متفق نه یې، ځکه چې ستاسو ځنې ایم این اے ګان دي، د مومندو ایجنسۍ نه چې کوم ایم این اے دی، یا د مومندو ایجنسۍ نه چې کوم سینیټر دی، بلال الرحمن او هلال الرحمن دواړه ورونه دي، هغه صوبې سره د زم کې دو مخالف دي، تاسو په خپل ایم این اے ګان دي کې نه متفق، نو څنګه به صوبه سره شاملېږئ تاسو؟
موږ بدقسمتي دار چې زموږ یو ارګنایزیشن نه دی، موږ د فاټا دی یو علاقې نه راغلي، خو موږ د مختلف طبقې فکر خلک راغلي، څوک د جماعت علما راغلي، څوک د مسلم لیگ راغلي، څوک پی ټی آی نه راغلي، څوک آزاد راغلي. زموږ کې چې دا سپلیټ یو، زموږ وجه دار زموږ ویژن یو نه دی، خو په دې مسله زموږ سوچ یو شعر دی. تاسو چې کومو کسانو ذکر وکړو، په دې باندې زه منم چې بلال صاحب د دې مخالفت کړو. نن که بلال رحمان دی نو هغه هم دې ته جوړي، او هغه جوړ شوی ځکه چې دستخط یې په دې وپټه ایجنډا کړی دی، نو هغه دې ته جوړ شوی دی، او که تیار نه شي نو هغه د خپل ولس نه تپوس کې لاړ نه شي.
نظیر چې ستاسو د پارټۍ ایم این اے د شمالي وزیرستان، هغه خو هم وایي چې لکه بیا له صوبه ښه ده.
د بعضې خلکو په باره کې څه ویلی نه شم چې هغه غریب ته د خپل مستقبل پته نه دی، هغه ته د خپل لرګې د باره کې زه څه کومنټ نه شم کولی. ایم این اے خدای باره لکه بدقسمتی کیدے شری دغه خلکو چې بعض خلک داسې راشي، خو باقی ایمنه چې څومره انکلودینګ بلال الرحمن، انکلودینګ الا الرحمن، تاسو کوم شخصیت ذکر وکړو دغه په دغه خط کړی دی.
اجازه سره کدل صبح کې شاملېږي یا ک د بیل صبح غواړي، نو هغه د پاره څه قانوني لار ده؟
دا صدا چې یو صبح چې جوړیږي یا یو ریاست چې جوړیږي، ملک چې جوړیږي، دا نه د مذهب په بنیاد باندې جوړیږي، نه د قوم په بنیاد باندې جوړیږي. ملکونه چې کوم دی، دا په نظریو باندې په وجود کې نه راځي، چې دا تر قومي نظریه ده، دا د قومي نظریه ده، دا یو قومي نظریه ده. خو ملکونه او صوبې او علاقې چې جوړېږي، دا په جغرافیایي پوزیشن باندې جوړېږي، دا قانوني پوینټ دی. اوس که موږ د فاټا د ځان له صوبې خبره کوو، یا د په صوبه کې ځم شي، نو کله چې پارټي شروع شو، برصغیر تقسیم شو، نو فاټا نوم شو علاقه غیر. بیا د 1973 نه پس نوم ورکول کېږي ایف اے ٹی اے، چې بس دا فیوډل ایریا ده. اوس که ځان له صوبه د دې جوړېږي، نو هغې ته بیا نوم ورکي کریمینل زون. نو زه دا خبره کوم چې د فاټا ځان له صوبه جوړول، دا به ډېر غټ ظلم وشي، ځکه چې د هغې جغرافیکل پوزیشن د صوبې نه دی. اوس که په صوبه کې د ځم کېدو خبره کوو، او څنګه تاسو ویلې چې ایم این اے د دې مخالفت کوي، نو هغه ایم این اے به کال دوه درې کاله پس په خپلو ټکي. لکه زه په دې کې د ډېر ایم این اے مثال هم ورکوم چې هغوی های کورټ نه منم، دا ورته کنځل ښکاري ده. 247 کې ترمیم نه منم، دا خو ډېره غټه خبره ده. ایف سی آر ختمېدل، دا خو بالکل نه منو. درې میاشتې مخکې راغلل او په پېښور کې پرېس کانفرنس وکړو چې موږ دا هر څه منو. نو په صوبه کې د ځم کېدو خبره چې دا احمد صاحب، دا د قتل خبره ده، ځکه چې دې سره قبایل به ترقي وکړي، او زمونږ هغه کرپ عناصر چې هغه دا سسٹم ختمول بدی وجہ نہ غوری چې زمون د فاتا روزانه آمدن چې کم دی زم چې په ویرګورو کې نیم را کورو نه غوډه دی
اجازه عین سوې کې بل صبح جوړیږي یا په خبر پختونخوا کې شامل ای
زمون عین دی نه شکارپور اچار جوړ شوی دی شکارپور اچار نه بالکل هغه شی ته جوړ شوی دی دا عین اولنې تقاضا ده چې یو آرټیکل د بل آرټیکل سره وایلیشن کوي تضاد کوي مخالفت راځي اول په پارلیمنت هغه تضاد ختموي لکه په عین کې آرټیکل 1 چې کم سوې د فاتا خلکو په اړه کې بیا چې مونږ راشو بیا فاندامنتل رائټس دی بنیادی حقوق چې کوم چپټر دی د آرټیکل 8 والا 28 پورې هغه بیا سوې بیا آرټیکل 247 سوې دا څه ډیره آرټیکل دی چې هغه دلته وایلیشن کوي دا وایلیشن تر اوسه پورې په عین کې ختم نشو خو د دې باره کې قانوني لار دا ده چې زمونږ دا پارلیمنتیرین اګری شو بلې معنی یو موټی شو او دوی په سنت کې دا بل پېښ کو نو د دې لپاره باقي کار به ان شاء الله مونږ کوو مونږ جو په ټولو پاتو پسې او مونږ به هغه په اعتماد کېلو او زاري ملت بورد کوو څنګه چې په تیر شوی ګورنمنت کې مونږ سوبې نه ریزولوشن پاس کوو د فاتا په اړه کې او مونږ په هر ان ټي او په هر منیسټر پسې داړو او هغه بل زمونږ ډیر کامیابی سره پاس شو بیا هاي کورټ پاس کوو بیا قبایلی جرګو پاس کوو بیا سیاسي اتحادونو جرګو هغه بل پاس کوو بیا سنټ ته لا د سنټ سټینډینګ کمیټه هغه بل پاس کوو اوس دا ټول ریزولوشن مونږ احمد صاحب را غوندو مونږ اوس سپریم کورټ ته چې په دې اړه کې څه وي د پارلیمنت ته وایي چې کوم ډایرکشن نو ورګي او د شابودین سره ته زموږ د شابودین خان بل خو چې تاسو ما سره خبره کړې ده مونږ تیار کړې ده چې کوم بل مونږ نیشنل اسمبلی کې پیښ کوو بس تاسو پیښ کوي 350 ایم ان ایس ته باغیدا لیټر شوی دی هغه د ټول خبرو ورته پته ده خو هغه وایي چې دا د تکړه ایم ان ګران د فاټا نشته چې راوځي او په اسمبلی کې پیښ کی
نسار تاسو د الفاټا پولیټیکل الاینس پریس سیکرټری مې څونه سیاسي جماعتونه دي هغه په دې الاینس کې شامل دي په خپل تعلق دی ان پی سره دی نو په دې دوانو پلیټ فارمونو باندې د صوبې سره د شاملې دوه لپاره به څه کوشش کوي
زمنګ پټای په دې خبره باندې موقف ډیر واضح دی چې رمنګ د فاټا خلک صوبې کې شاملول غواړو دا غي د لپاره زمنګ علي ظلم شوی دی زمنګ حکومت بل منزور کړو نو دا ټول علي ظلم زمنګ پارٹی خکارا ډاګه باندې کوي او منګ د دې د فرنٹ لاین ایسه
می سره خکارا
معافي غواړم که سو کم د خپل سیاسي پارٹی صفات کوي دا ځان له دوه کور کوي که زه کوم کبلې کوي کبلې کوي قبایلی سړی لا د سیاسي ګوند صفات کول دا زما په خیال لټون لا غټه ګونه ده کوم سیاسي پارټي چې هغه د وسه پوره د قبایل په مرګ باندې आवाज اوچت کړي دي نن چې د قبایلو کم حالات دي د ټول سیاسي ګوندونو ذمہوار دي دا څنګه دي چې ټوله اسمبلی ناشته دا هغه په ما باندې خپه ده او نن شابودین چې کم دی لګیا دی بل بډې والی دی هغه خپل فاټا د پر لګیا دی د فاټا د پر د سیاسي لیډر نه چې را پاسي کې دا ان امندمنټ پېښ کړي یا چې را دی بدای وډونه واغسته په دې ان کې بر ترمیم باندې چې زاده باندې چې دا ترمیم وکړ میډل ایم پکې واغسته په دې آرټیکل 247 باندې پیریانو غوتی خو دی په هغه وخت دا پټو یا د قبایلو دا مسله پټه و دا پټه نه و د ټول نغړ ذمہوار په تاریخ کې زمونږ سیاسي پارټي دی د قبایلو
د شعب خان سره زموږ د خبرې سره بالکل اتفاق دی چې زمونږ د فاټا په مستقبل بدلولو کې یا په مونږ کم ظلمونو کې ټول سیاسي ګوندونه به شمول زموږ د پارټي دا ګناګار دي هر سړی په خپل وخت مجبورې لري زه به تعالی د یو مثال درکم اجي عادل شپ په مشره کې کله جرګه وشول د ټول ګوندونو نو هارون رشید سره ماته ویلې چې ته عادل شپ ته وایې چې را دا خبره لګه شان ډیر په دغه ناخلي او ویلې رحمت سلام شپ چې نه دا د دې وخت ضرورت نه تاسو دا خبره مکوي هغه دا خبره وکړه په پریس کانفرنس کې چې خو دا چې موږ دومره پټای په دې متفق یو چې د قبایلو تقدیر دی بدل شي 247 دی ختم شي نو بیا دې موږ په اسمبلی کې ریزولوشن ولې پېښ نو یي بعد خلکو بس مجبورای موږ دغه نه وایو هغه دغه مجبورای به زمونږ غوښتنه خو دا زمونږ حق دی زمونږ جوړیږي څنګه چې شعب خان ویلې او ان شاء الله موږ د شعب خان سره په دې کې یو سل 50% ملګری چې موږ بخپله خبره کوو موږ بخپل حق واړو
ډیره مننه نثار موږ سره پروګرام وخت هم کم دی او اخري پښتنه کوم شهاب سپستا سنا د صوبې کې د زم کې دو یاد دی حواله سره څه پیشرفت شوی او زمنګ اوریدونکو سره شریکول غواړي
زه ان شاء الله در روان الیکشن د مخکې
د 2013 نه مخکې
د 2013 نه بلکې د 2013 د مخکې ډیر لوی تبدیلی و فاټا کې نه چې دا کم کوشش موږ شروع کړی دی پارلیمنٹریز کدا چرته په واقع پرشتیا باندې د زړه نه شروع کی زه خو به ان شاء الله ډیر زړه خوشخبری نه قبایل با د خیبر پختونخوا یې سره جوړیږي او د پاټا پیسیت به جوړیږي پروینشل ایڈمنسٹر ټرایبل ایریا
زه ورته د عوامو زړه نه د مبارکي ورکو ما چې قبایلی عوام دې ته بالکل تیار دي چې زمونږ پارلیمنٹریال کدا کارو کو ان شاء الله نو دا ډیر لوی د خوشحالي خبره چې دا ټینه اور دا مسلې موږ ته حل کی او دا څنګه چې دوی ویلي نو زما یې خنډه به زمونږ د تاریخ او د ژوند ټولو نه غټه خوشحالي
ډیر مننه تاسو درې وانو ملمنو
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو لمشال رادیو اووري.
د باختر